لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به په یو راپور کې واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزي سیستم ته د رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي او بل پړاو به د بایومتریک شویو او غیر بایومتریک شویو رایو جلا کول وي. خبری مرخه او د موسیقی خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم. د همدې خبرونو سرلیکونه: دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو اړولې. د اتریش پولیسو یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د روسیې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د افغان ځواکونو په حملو کې نه بلکې د طالبانو په راکټي برید کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د یکشنبې ورځې په ماښام وسلول طالبان په یوه هوایي حمله کې په نښه کړي وو.
سه تن از طالبان تو روز کشته شدند، اما بعد از این حمله طالبان دست به حمله راکتی زدند و دومال به درگیری با نیروهای دفاعی آمریکای افغان پرداختند که در نتیجه حمله راکتی طالبان به افراد ملکی آسیب رسیده.
د ښاغلي امان په وینا په دې برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د درېو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. له دې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا سرچینو ویلي وو چې په وردوج کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په شمال ختیځ کې پامیر قلو اردو وایي په تخار ولایت کې په پوځي عملیاتو کې لس طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. 211 پامیر قلو اردو په یوه خبر پنه کې چې نن سهار خبره شوه وایي پوځي عملیات تیره شپه ناوخته د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کوهنشاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وشول او په ترڅ کې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قمندان له خپلو نهو وسلوالو سره وژل شوی. خبر پنه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. د هالند یوې محکمې یو افغان په 26 کال او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د ځوان د 2013 کال په اګست میاشت کې په پلازمینه امستردام کې پر دو امریکایي سالانیانو د چړې ګزارونه وکړل چې وروسته د پولیسو لخوا په ټپي حالت کې ونیول شو. برید کوونکی چې جاوید اس نومول شوی پرون د محکمې لخوا د برید پر مهال د زیانونو د اړولو له کبله په 3 میلیونه یورو نقدي جریمه هم محکوم شو. لبلخوا په تازه راپورونو کې ویل کیږي چې د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د یو کمپ د کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی. پولیس وایي تورن پرون دوشنبه د چک جمهوریت سرحد ته نږدې د وولوویتس ښار د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په گزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتید او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاو. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې پیل کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې باید د سوریې اشغال سم دستي پای ته ورسوي. ښاغلي پنس پرون وویل ټرمپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې همدارس د سوریې په شمال کې د سم دستي اوربند غوښتنه وکړه. پنس وویل ټرمپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړي او زیاته یې کړه چې دای به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغې کړکیچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1,00,000 زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنځ سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي له انقرې سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونه د دې هیواد د شمال پر لور خوځېدلي دي. دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سوري سرتیری منبیچ ښارګوټي ته ننوتی دي. د سوریې پوځ همداراز د فرات رود په ختیځ کې تیل تامیر او عین عیسا ښارګوټو ته هم ننوتی دي. د سوریې دولتي ځواکونه داسې مهال د شمال پر لور خوځېږي چې دمشق د ترکیې د عملیاتو پر وړاندې له کورد ملیشو سره د مرستې موافقه کړې. د سوریې د کورد ملیشو مشرانو ویلي چې دا موافقه د مسکو په منځګړتوب د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره شوې. او روسیا وایي په روانه اونۍ کې به د درې ورځنیو پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو ستراتیژیکو توغندیو ځواک وازمي. په دې ازموینه کې به بالستیک او کروز توغندي چې له ځمکې اوبو او هوا څخه توغول کیږي شامل وي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 2019 تندر په نوم تمرینات د اکتوبر له 15 تر 18 پورې دوام کوي او شاوخوا 2000 پوځي پرسونل او همداراز جنگي کشتۍ اوبتلونه او د ستراتیژیکو اټومي بم غورځونکو په ګډون الوتکې به پکې شاملې وي. روسي چارواکو ویلي چې دا تمرینات یوازې دفاعي اهداف لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنه اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزی سیستم ته د رایو د محلونو څخه د بایومیتریک شویو رایو د انتقال بهیر به نن پای ته ورسیږي. له دې وروسته به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو تصفیه او بیلول پیل شي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا تر 2 یا 3 ورځو پورې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تصفیه له بهیر وروسته به د تلپ 28 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
سر لننه څلور ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته پاته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په دې لږ موده کې دوه لوی کارونه یو په بل پسې ترسره کړي. لومړی د رایو له محلونو څخه مرکزي سیستم ته د بایومیتریک سوي رایو انتقال، او دوهم د بایومیتریک او غیر بایومیتریک سوي رایو بیلول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی
وایي زموږ هڅه دا ده چې د رایو د انتقال بهیر په بشپړېدو سره به د رایو د تصفیې بهیر پیل کړو. دا پروسه به په بشپړ شفافیت سره د څارونکو په حضور کې ترسره کړو، څو وکولای سو د تلې 28 نیټې مهال ویش ته ځانونه چمتو کړو. که تخنیکي ستونزې وي نو بیا به یې موږ د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له 2015 رای محلونو څخه رای مرکزی سیستم ته انتقال شوی دی چې څه باندې 1,230,000 بایومیتریک سوي رای دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د نږدې 4,500 محلونو رای دغه سیستم ته نه دی لیږل شوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د رایو د تصفیې چارې ډېرې جدي او مهمې ګڼي. ښاغلی رشید تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید د سرعت تر څنګ دقت هم له پامه ونه غورځوي. هغه زیاته کړه
باید په لومړي سر کې هغه کوم رای چې بایومیټریک سوي دي او کوم رای چې غیر بایومیټریک دي د محلاتو بنسټ هغه تفکیک کړي. که چېرته دغه توپیر په دې حد کې وي چې باید کمیسیون په صندوقونو کې کار وکړي، نو په کار ده چې د ناظر نهادونو د کاندیدانو د اساسو په حضور کې په ولایتونو کې دا پروسه په شفافیت سره هلته وسیړي بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې تفکیک کړي او وروسته دغه نه هغه بایومیټریک رایې کوم پنځه ته چې کارول شوی دي له سره وشمیري او کوم فورم چې له سره دقیقي هغه به په ډېر شفافیت سره ډک شي.
بل خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کمشنرانو د لمړنیو پایلو د ځنډ د احتمال له کبله اندېښنه ښودله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله ویلي چې شاید ولسمشري انتخاباتو لمړنۍ پایلې وځنډېږي. د افغانستان ولسمشري انتخابات میزان یې تلې په شپږمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دیارلسو کاندیدانو په دې انتخاباتو کې سیالي وکړه. تمه ده د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د لړم پر شپږمه منیتا ایلانسی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
نه تنه سایکل زغلون کی لغزنی څخه د سولې یا والی او د زغم له پیغامونو سره پرون جلال آباد ښار ته ورسیدل. دا ځوانان وایي غواړي د هیواد نورو ولایتونو او د امکان په صورت کې بهر ته پر بایسکل سفرونه وکړي او خپل دا پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د یادې نه کسیزې ډلې غړی سمیع الله مومند وایي له غزنی تر جلال آباد څه باندې 350 کیلومتره مزل د دې دپاره کړی څو خلک د سولې او امن په اصلي معنا او ارزښت وپوهوي او ورته ووایي چې یو بل سره له کرکو او جنګ هیڅ نه جوړیږي.
زه ولایت غزنی مبارکت شدیم به چند ولایت میدان وردک، کابل، لغمان و ننګرهار.
موږ د شنبه په ورځ له غزنی حرکت وکړ، وردګو ته راغلو، بیا کابل ته. په کابل کې مو شپه تیره کړه، بیا لغمان او له لغمان څخه جلال آباد ته د دوشنبه په شپه راورسېدو. دلته مو د دولتي مسؤلینو لخوا تود هرکلی وشو. زموږ د سفر یوازینی مقصد خلکو ته دا پیغام رسول دی چې موږ باید یو بل ومنو، یو بل ته د دوستۍ او یووالي لاسونه ورکړو او په خپل وحدت دوران ویجاړ وطن آباد کړو. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د سیکل ځغلونکو دغې نه کسیزې ډلې ته د هرکلی پر مهال وویل، په تیرو څلورو لسیزو کې جنګونو د ملي شتمنیو د لمنځه وړلو تر څنګ ملي یووالی هم زیانمن کړی او دغه ډول سفرونه د قومونو ترمنځ د یووالي دپاره ګټور ثابتېدای شي.
تګ را تګ په داخل د ولایت کې د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته، همدارنګه د یو ولایت نه بل ولایت ته، دا د هغه فکري تغییر کې یو مثبت رول لوبوي چې موږ ټول د یو بل د مشکلاتو نه، د یو بل د خوالي نه، او د یو بل سره د مینې او محبت رازونه چې کوم یو دي، د دې نه خبر شو. ولسونه کې مشکل نشته، زموږ ولسونه ټول افغانان دي.
دغه ډله وایي د مومن سایکل ځغلونې کلب ورته د اوسنیو سفرونو اسانتیاوې برابرې کړي او غواړي چې د ملي یووالي، د یو بل زغملو او په هیواد کې د ورونو په څیر د ژوند کولو پیغامونه د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ورسوي. محمد اسلام جرأت وایي،
موږ دا پیغام د دوستۍ پیغام چې ټول خلک باید په اتفاق او اتحاد سره واوسي. موږ تقریبا 350 کیلومتره په 2.5 ساعته کې مزل کړی دی او انشاءالله په راتلونکي پروګرامونه لرو چې بامیانو ته لاړ شو، مزار شریف ته ځو، هرات ته ځو، او په راتلونکي کې د باندې ودونو ته، یعنی پاکستان ته، شاید نور ایوادونو ته، تاجکستان ته هم سفر ولرو.
خلک وای دغه ډول سفرونه او د یووالي پیغامونه د خلکو د ذهني بیداری او د ولسونو ترمنځ د وحدت راوستلو او د نفرتونو لری کولو لپاره ډیر ګټور دي.
د روحلا انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې وصل وصال ته غوږ شئ چې د کابل په د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
د هشت صوب ورځپاڼې سر مقاله په دې سرلیک ده چې مهالویش جدي ونیسئ، دوهم پړاو ټاکنې څوک ترسره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او پکې ویل شوی چې سر له اوسه هوا سړه شوې او ښایي تر ډېره ولسمشریزې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سر مقالې د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکښ دي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت سوب په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسیون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سرلوس آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وخت ونشي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته